السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه ده نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اپریل 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو اوریدلې مې روي خو لومړی زموږ همکار نجیب عامر نا خبر نه وو
السلام علیکم پام وکړئ د خبرونو ساتکو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشروای د پښتنو د حقونو تر خوندیتوب په مبارزه کوي د ننګرهار چارواکي وایي داعش له درې ورونو څخه سرونه پرې کړي په دغه ولایت کې او د ارمینیا په سر ښار کې د وزیر اعظم خلاف لسګونو زورو کسانو مظاهره کړې ده پوره خبرونه د یک شنبه په مخام د لاهور په موچی دروازه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه چې په کې زورګونو خلکو ګډون وکړ د منظور پښتین په دې وینا پای ته ورسیده چې خپلې مبارزې ته به همداسې دوام ورکوي او د مای په 12مه په کراچۍ ښار کې پښتانه ټولوي غونډې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وویل چې دوی د اپریل په 9مه په سوات کې هم جلسه کوي او خپله مبارزه به جاری ساتي
منگ کو پورا ملار سے پاٹ میں تشدد فلسفہ سے دا انسانانو پشان پل جد جہد کہو ہر وقت بائے کہو ہمیشہ بائے کہو زہم ددے وطن غڑائم ددے وطن بچے ام پخبل وطن زچ چغڑ مغبوی زمات وطن ستا فیصلے نمانم دا اکمیت دا باداری بدا پشتونو لسوی دا منگ دبل چھنمانو
د پښتون ژغورنې غورزنګ د لاهور جلسې ته د منظور پښتین ترڅنګ د غورزنګ نورو مشرانو د پنجاب د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر او د بلوچستان فعالانو هم ویناوې وکړې د کابل د پرونی بریت پاړه چې پکې سبان یو سلاویا کسانو ته مرګ شو بلوخته ځنو نړیوالو چارواکو سازمانونو خبرګون خوتل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د ناتو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت ولس مشرۍ مانی او اجرایي ریاست د حمله په کلکو ټکو غندلې ده د ناتو سازمان سرمنشي ین سټولټنبرګ په ملکیانو د بریت غندلې ویلي دي چې ناتو به د تروریستانو په وړاندې پروانه مبارزه کې له افغانستان سره بشپړه مرسته کوي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل په پرونی بریت کې چې دشت برچی سیمه کې وشو 50 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي دغه وزارت ویان وحید الله مجروح ماشاءالله ډیو ته داسې وویل د وایي د زنو دغو ټپیانو وضعیت ښه نه دی لازم جراحي عملیاتونه شوي او اوس کابل په روغتون کې تر درملنې لاندې دي داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپل اعماق نومي خبري اژانس کې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی یو تازه خبر وایي د ننګرهار چارواکو نن ویلي چې داعش وسلوالو په دغه ولایت کې د درې ورونو څخه سرونه پرې کړي دي دغه درې واړه ورونه د طب د مسلک سره تړلي کسانو د ننګرهار د والي ویانه توله خوګیاڼي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان د شنبې په ماښام په چپرهار ولسوالۍ کې وژل شوي دي راپورونه وایي په وژلو شوو ورونو کې مشری نثار ډاکټر منځنی ورور یې نعیم واکسیناتور او کشری عبدالوهاب د طب محصل توله خوګیاڼي دا هم ویل چې دغه درې واړو ورونو پلار هم ډاکټر کوم چې تیر کال په ورته ډول د اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې لخوا وژل شو په یو بله جلا پیښه کې داعش په رودات ولسوالۍ کې یولس کارګران تښتولي خو بیا وروسته د دوی له منځه دوه کسان خوشي کړي دي اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې د دغو دواړو پیښو ذمهواري تر دې ګړې نه ده قبوله کړې د خوست او کرمې مشرانو پرون ناوخته مشاله ډیو ته ویل چې د ملیخېل او د زازیو ترمنځ پرون په جرګه کې د ځمکې د حدودو په ټاکلو سلام مشوره شوې ده د زازی میدان یو قومي مشر ملک زوار له جرګې وروسته مشاله ډیو ته ویل د دواړو خواو مشران په دې خبره سلا شول چې د پولې په اوږدو کې د حدودو د ټاکلو لپاره به کمیټې جوړوي او د نقشې د جوتولو چارې به د نن نه پیلېږي د هم ویل چې د راتلونکي اتوار په ورځ به د زازیو او ملیخېلو ترمنځ بیا هم جرګه وي تېر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه د بلوچستان چارواکي وایي پرون وسلوالو په کوټه ښار کې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي دوه کسان په ډزو وژلي او یو بل ژوبل کړی دی دوی وایي دغه درې واړه تنان د کوټې په مضافاتو کې د سفر پر مهال د موټرسایکل سپرو کسانو لخوا په ډزو په نښه شوي دي د پولیسو یو ځایي مشر سید تولا شاه وایي دا په واضحه توګه یوه هدافي وژنه ده د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیا ویلي چې برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او د پلټنې عملیات روان دي اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې د عامه خبري اژانس له لارې داخله کړی چې دا برید دوی ترسره کړی دی. د پاکستان د بشري حقونو ادارې د اپریل په 14 په یو راپور کې ویلي چې پاکستان د مذهبي اقلیتونو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نړۍ کې د بېلابېلو هیوادونو د بې ثباته کولو له وجې د روسیې د مخالفت پرېکړه کړې ده. په ټورنټو کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د غړو هیوادونو ترمنځ د روسیې د ناسمې رویې خلاف هماهنګي موجوده وه. دی وایي که څه هم د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د بې ثباتۍ د خورولو په هڅو کې روسیې ته ګوته ونیول شوه، خو چارواکو ویل چې له دغه هیواد سره د بېلابېلو مهمو مسایلو پر سر باید خبرې روانې وساتل شي. رویټرز آژانس تر دې وړاندې د سرچینو په حواله لیکلي چې د روسیې خلاف به د غونډې وروستی بیان سخت وي. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو والله مخې د یوکراین د کرایمیا سیمې د ځان سره پنخلولو او په یوکراین کې د بلتون پالو د مرستې په سر د روسیې غندنه کړې ده. د ارمینیا په سرخار یریوان کې د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشینن د نیول کېدو په غبرګون د یک شنبه په ماښام لسګونو زرو حکومت مخالفه کسانو مظاهره وکړه. هغه له پاشینن له وزیر اعظم سریش سرکیسیان سره د ناکامو خبرونو لږ شي به وروسته په سرخار کې د مظاهرې پر مهال ونیول شو. دا څرګندونه ده چې هغه اوس مهال چرته ساتل شوی دی. د پارلمان دوه نور غړي د 213 شونه د زیاتو مظاهره کوونکو سره یوځای د لس ورځنیو پراخو مظاهرونو پس نیول شوی دی. دوی دا لري چې ښاغلي سرکیسیان په مبینه توګه پر واک قبضه کړی ده. د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینن د 200 مظاهره کوونکو په مشرۍ د خار جنوبي ضلع ایروبین لوري ته روان و چې د مخپټو پولیسو سره مخامخ شو او ونیول شو. پولیسو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره بې هوشه کوونکي توکي وکارول. پولیسو وروسته د یریوان خار په بېلابېلو څنډو کې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه چې په نتیجه کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ د خو ډب راپورونه هم ورکړل شوي. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه اوس ته موسم حال او د کرنسی به د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا په راتلونکو 40 ساعتونو کې به پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به هم زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 وي او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه نن یو امریکایي ډالر په 112.8 اخیستل کیږي او 113 روپۍ باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.3 اخیستل کیږي او 104.8 باندې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 1.15 روپو باندې اخیستل کیږي او په 1.50 باندې خرڅول کیږي او یو افغاني په 1.3 کلدار اخیستل کیږي او 1.15 روپو باندې خرڅول کیږي.
تاسو کولی شئ د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم واورئ او هم یې ولولئ. پروان یو سات کې واوري ډي جي اي اس پي ار 13 ورځ میرام چا کې د سیمې دکاندارانو سره په وجرګه کې دوی ته د ډنګو شو دکانونو د ماویزو ورکولو ژمنه کړې ده.
فوج ویان دا خبره وکړله چې ایس وزیرستان مزید چونکه کلیر شو ده، مزید به فوج چکیم دا هغه په ترقیاتی چارې شي او د وزیرستان چکیم مظلوم خلک ته د ایقې بحالې شي فوج نگرانی کو.
لنن نه په خیبر پښتونخوا فاټاو بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین نه پیلېږي.
کم چې موږ سره د سلورو میاشتو نه والا تقریبا 3 ماشومان دي، تقریبا 270,000 ماشومان دي چې هغه ته د واکسین ملاويږي.
او نن د مشال مرکه کې د خبریال او د خبریالانو د خیر ښېګړې د ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک سره خبرې کوو.
میډیا د ادارې هم غلط غفلت او کمزوري چې هغه د خپل ادارې د طرف خلک چې کار کوي د هغوی د ژوند محفظه کولو عوامل سره ورپوچې هم څه ګام نه دی پورته کړی.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور تیر ورځ میرمشا کې د سیمې دکاندارانو سره غونډه کړې او یقین یې ورکړی چې د دوی ټولو تاوانونو ازاله به کیږي. دا له هغې وروسته چې شمالي وزیرستان دکاندارانو اسلام آباد کې څو ورځې وړاندې پرلت کړی وو او تیر ورځ ډی جی ایس پی آر میرمشا دوره وکړه. دکانداران وایي چې د 20,000 دکاندارانو سامانونه په دغو عملیاتو کې تباه شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان میرامشا و میرالی تاجران چه عملیاتو که دا دکانون و سمانون لخور سراغد شوی او دکانداران و پوینا داربون و روپه توانون ای شوی. دا چارواکو پوینا تیر ورز غنده که دا میرامشا و میرالی بزارون و لپارا کمیتای جوده شوی چه داغ کمیتای با دا میرامشا و میرالی مرستیال پولیتیکل جنتانو پنگرانهی که دا توانون و حساب لگوی او دینا پس با دی جی آی اس پی آر بیا میرامشا ترازی چه دا دکاندارانو تاجرانو سرا بیالی دا کاتب روستا با دا دوی دا توانونو ازالا کیجی. دا غونده که گدونوال مولوی مزبه الله مشال تا وویل چه دی جی آی اس پی آر تاجرانو تا دا توانونو ازال سرا سرا دا پرامنا کلیر وزیرستان او دا ترکی داد ورکرد.
دی جی آی اس پی آر سرا و دی جی سی شمالی وزیرستان سرا دی کندورونی جرگاوش و ورسرا سر دی وزیرستان مشروناوی کندورونی تا دی غخفل نقصاناتی دی زلی یکین دیانی آویر کرد وی دی پورا کمیتی آجوڑش ولی دی فاوج ویان دا خبر آو کرد چه ایس وزیرستان مزید چونکه کلیر شوا دا مزید بی فاوج چکیم دا آغا پا ترکیتی چرشه و دی ای ڈی پیزه و دی وزیرستان چکیم مظلوم خلق دا دی ایقی بحالیشه فاوج نگرانی کو تاما کی پا دی بونده چه مزید بی وزیرستان شه آمناوی فشالی باوی و دی ترقی عمل بی چری سندن شه.
شمالی وزیرستان میرامشا و میرالی دکاندارانو پا بیا بیا احتجاجو نکدی چه وزیرستان که دا 20,000 دکاندارانو سمانو نختم شوی او دا اربون و روپه توانو نای شوی. اسلام آباد پرس کلب مخه تا سو ورځې وړاندې پرلت پر مهال دولت سره مذاکراتو وروسته ڈی جی آئی ایس پی آر دوی سره په میرامشا کې 13 ورځ غونډه وکړه او دوی ته د ټولو توانونو ازالې یقین ورکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو د جنوبی وزیرستان په اړه یو رپورټ ته. د مکین اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې د حکومت او امنیتي عسکرو لخوا د تباه شوو کورونو سروې سمه نه ده شوې او دا شان دوی ته تروسه معاوضه هم نه ده ورکړل شوې. دغه قبایل وایي په پوځي عملیاتو کې کورونه اړنګ شوي دي او د حکومتي وعدو باوجود ورسره مرسته نه ده شوې. تفصیل د سیلاب مسعود.
د شلی وزیرستان مکین قبالیون خپا ګیلامن دی. دوی وایي چې د دغې سیمې د نیمې نه زیاته آبادی د مالی ملاتړ دپاره د کورونو د اندراج نه بې برخې پاتې ده. یو قبایلی وایي
زمون نوم حکیم جان دی عبدالله یم چې کومه سروې شوی دو دا په نیمایي شپوته دو آپی را وسارتاندو رسولي نور چې کوم اوډ مکین دی کنه دا پورو روپورې دا سروې ټوله پوته دو ویسا پرې نه سروې شوی دو چې حکیمه سروې شوی دو نو تا څه پیسې میلار شوی سروې میشتا انتهایی ضرورت ای دا مې د غونډې رنګې دی ویش دا ښه خلک روزریمی اې د پنداول اے ذریعہ نسترای
په دغه بار رښه دوا نور کا بالیون په دا رنګ ژغېږي
سې بس خو ما خبر اورو مې غریبون یې شخت مم تر کوم په و باتن په بال کورینا یورینا دولتی نه دا اشای پورته شو دا غشم سرسری سری نخلوز کړو اوبس وا پاس رو غلی قرمز چکی ما دو هچ کی ما شر بیا پر شواتی ورکاول کینو وانت پټه دا پر شواز خو غریب دا غاس پټه شي دا کور سر به چې ما زو دا نه ماکین ټول پټه وای
منم ګل احمد دا د سر به نه دا می د ټول ماکین غیر د غیر چې سور دا او د سپین کا من رو کړی سور دا ماکین هریا دا بنوم شوی نو او خال ډیر په تکلیف دا څوک به همیشه دي چا خه مانشتا.
د شلی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان دا غا کا بالیون تا په دارن تسلی ور کوي
سر به ډیر مودا سب شو نو موږ سر به دوباره شروع کړی دم مختلف زونه جی سروې کې تیار ده کوم سره روغه زړه سروې هغه هم نن سٹارټ ولا دا سی مکین نه پاره هو بار مون نه تا اویلیبل شي نو موږ ان شاء الله کوشش هم داري چې په دوه ونی میسته کې دا کوله سروې موږ راغون نو او وی ګره سره یو یو کلی نه شي وی بالکل سروې بنو سات کیږي هر کلی به کور کیږي هغه نه بعد به سروې سات کیږي.
د مکین کا بالیون دا هم یای چې زموار چارواکي دې د دوی دړنګ کورونو اندراج نور نه ځنډاوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو مکین سویلی وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د اتوار پورز د پاکستان او افغانستان پر پوله د کورمی د مالیخېلو د خوست زازی میدان کبیلو مشانو جرګه وکړه. دا مشان وای دوه خواو ته د سمکی د حدودو ټاکلو پر خبره اصله شوې دي. دوی زیاتوي غواړي په سوله کې ژوند وکړي. نور تفصیل د هارون باچانا.
تر پرونی جرګې ورسته د ځاځي میدان یو مشر ملک زوار مشال رادیو ته ویل دواړه خواوې سلا شوې چې د پولي په اوږدو کې د حدودو ټاکلو لپاره به کمیټې جوړوي او د نقشې جوتولو چارې به د ګل ورځې پیلوي. نوموړي زیاته کړه راتلونکي اتوار به د مالی خېلو له مشرانو سره بیا هم جرګه کیږي.
پوځیان دا خار کوي او سیول با بعضی پنځه پنځه سپینګیری اور سره وي چې کومې کیسې نه دوی ته مشکل ورته راو موږ کومې سره خسر حل کوو. نو مونږ خپل مانس کې دا کیسې وکړي چې مونږ ټول سي دا ته ښه ژوند تیر کو، خوشحال ژوند تیر کو، په امن ژوند تیر کو، سولې کې ژوند تیر کو.
تیر اونۍ د کورمې شرکو سیمې ته څیرمه پر پوله د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې پاکستان پوځ د اغزن تار لګولو لپاره تیاریانې کولې. د تیر اتوار ورځې په دغه پیښه کې له دواړو غاړو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. لاغره حیثیت پولی دواړو غاړو ته پرتو قبایلی مشرانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د شرکو سیمې یو مشر ملک حسین مشال ریډیو ته ویل د ځاځي میدان له مشرانو سره تر اوسه دوه جرګې کړي او پکې سرحدي ستونزو ته د حل لټولو ترڅنګ د امنیت او خپلمنځي اعتماد سازۍ په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. پاکستان حکومت په کورمه کې له افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګول پیل کړی. پاکستان حکومت وایي د دې کار هدف یې پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. د افغانستان حکومت بیا د پاکستان له لوري پر پوله د اغزن تار لګولو له اقدام سره مخالفت ښیي.
اوریدونکو اوس هم از خوست چرته چې میشت وزیرستاني کډوال وای چې دوی ته د خپل سیمو ته د مهاجرت په نړیوالو اصولو د ستنېدلو زمينه برابر شي. دوی زیاتوي د بیرته ستنېدو پر وخت د پاکستان حکومت د هغوی سره د دوی ساروي او ګاډي هم پرېږدي. بلخوا ته د خوست کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې د کډوالو د ستنېدو پاتې کېدو پرېکړه د دوی خپل د خو تر هغې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې میشوي دوی ته به خپل میاشتنې مرستې ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناور.
که څه هم له خوسته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې وروستنۍ مرحله پیل شوې، خو په یاد ولایت کې یو شمېر وزیرستاني مشران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنېدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د په بنو کې د بکخیرو د کمپ پر ځای خپلو سیمو ته پرېښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفق ټول کومونو دا فیصله دا دغه تر څو د مشیار د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نشو ستنېدلې. او دا د کیم د خلکو هم نو خو شاکې د خوست کې نور کډوال چې پراتې د غوی دا او هم صرف دا خبره په دې پرونه چې هغه ګاډي هم موږ ته پرېښودل شي، ساري هم موږ ته پرېښودل شي او نور چې کوم د مشیار موږ ته حقوق راکول کیږي هغه باید موږ ته ورسیږي چې هغه خواته موږ د تغال پاکې د امنیت په زمین هم دی هغه چې کوم کله موږ خپل
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیرم وایي چې
میز بیا چې واپس درې می خو د نړیوال اصول مطابق چلول شي میز خپل سروي مال موي شي وي ګاډي وي نه دا سامان وي چې غارو کې نسیارو کړی وي او خپل کرتا واپس کو کینتا نه بي کچدا ته به کینګ وخت کړه ولا شي بیا کینتا بیا یو راخو بیا میز بیا ما حجر شي کا کېره لنګ کېرتا جوړ کو کا مارکیټي خرشه چې مارکیټ ته جوړ کو چې تاون شو تاون اواز ورکو.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي پاکستان حکومت د داسې کوي چې له موږ هر څه پرېږدي او تش مسترونه غواړي.
نو مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د مش سره انصاف وکړو. د انصاف په لارو ولا جداستان ته وایي چې ته خالي سال په وشتر څه تو دلګاډای پوتې کیږي، تو دا غو پوتې کیږي، تو دا شای پوتې کیږي پر درما نه پدا کې چې ما د مش چې پاکستانون بلی پاکستان په سیات تا وکسي د پاکستان په غو دا وکسي پاکستان د تاک رنداول نشتا چې موږ له نارندي خو خاص د پاکستان په سیاست نشتا وکتل شي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چارو رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو اړخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره کوم توافق نه دی کړی. د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8800 کورنۍ چې ټول 240000 ثبت شوي اوسیدونکي لري میشتي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په لاهور کې د پښتون اژغورن غورزنګ په پرونی جلسه کې د پښتونونو علاوه د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو غیر پښتانه فعالانو هم ګډون کړی وو. ل دې غورزنګ سره یې د ملاتړ اظهار وک. دوی ویل چې یاد غورزنګ د ریاست خلاف نه دی او غوښتنی آئینی او قانوني دی، په کار د چې ومنل شي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اورو.
پرون د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون تحفظ موومنت په جلسه کې د زرګونو پښتنو ترڅنګ د پاکستان د نورو قانونو په سلګونو خلکو هم ګډون کړی وو چې د غورزنګ غوښتنې یې آئینی وبللې او د خپل ملاتړ څرګندونه یې ورسره وکړه. د پنجاب نه د جلسې ته ورغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل،
حیدر علی میرا نام ہے اور مرید کے سے میرا تعلق ہے پنجاب.
دے وائی زمانوم حیدر علی دے او زد پنجاب مرید کی اسی دن کیم د پختون تحفظ موومنٹ ملاتړ زکه کوم چې دوی د ژوند حق واړی، نو د یو انسان په حیث، د پاکستان د وګړي په حیث او د یو پنجابی په حیث دا خپل فرض ګڼم چې کده د هیواد د هرې سیمه او هر قومیت له خلکو سره زیاتې کیږي د هغوی ملاتړ وکړم. په پنجاب کې زیاتره خلک د پښتنو په اړه سم معلومات نه لري او د دوی له مشکلاتو نه دي خبر، نو په لاهور کې د پښتون تحفظ موومنت جلسه کول یو ښه ګام دی. حیدر علی زیاتوي چې د یاد تحریک د ټولو آئینی او قانوني غوښتنو ملاتړ به جاري ساتي چې په پاکستان کې بیا یو قومیت هم د ظلم اخکار نشي. دا راز د سند صوبې نه هم ګڼو خلکو د لاهور په پرونی جلسه کې ګډون کړی وو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې یو تن وویل، زما نوم سجاد علی شاه دی او زه له سند صوبې لړکانې څخه راغلی یم. دا نظر لرم چې باید موږ ټول د پښتون تحفظ موومنټ په غوښتنو ځان پوه کړو. یاد غورځنګ که د پوځ په اړه هم څه وایي، نو دا د ټول پوځ خلاف وینا ګڼل نه دي پکار، بلکې پوځ ته هم پکار ده چې کومو خلکو یې د آئین او قانون نه بهر څه اقدام کړی وي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. نو دا خبرې خو د ریاست خلاف نه بلکه په حق کې دي، په کار ده چې عمل پیو شي. د سجاد علی شاه په وینا د خلکو پر ضد د آئین او قانون نه ماورا اقدامات وخت نا وخت په سند صوبه کې هم مخې ته راځي او سندیان د پښتنو په درد پوهیږي، نو ځکه یې ملاتړ کوي. بلخوا د جلسې ته له کوټې ورغلی هزاره ورورولۍ طاهر هزار هم وینا وکړه.
د هزاره ورورولۍ په اړه به دا وایم چې موږ خلک یوازې په دې پیژني چې په کوټه کې هدفي برید دومره هزاره ګان مړه کړل. موږ تر اوسه په دې پوه نه شو چې دا نامعلوم افراد څوک دي او ولې هر ځلې په تیښته بریالي کیږي. ما خو لاور ته ډېرې ګیلې راوړې وې، خو له ما وړاندې چا په دې سټیج د حبیب جالب شعر ویلو، نو ماته اسما جهانگیر هم مخې ته ودرېده او زما خوله بنده شوه. د دغو دواړو شخصیاتو تعلق هم له پنجاب سره و او تل یې د انساني حقونو او مظلومو طبقو لپاره غږ پورته کړی، نو زه وایم چې د ټول پنجاب حق ادا کړی دی.
پرونی جلسه کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین هم په اردو ژبه وینا وکړه. وی ویل چې د مې په 12مه با په کراچۍ کې جلسه کوي. یاد غورځنګ په قبایلي سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو، ماینونو پاکولو او د غیب کړل شوو کسانو راخوشي کېدلو ترڅنګ یو شمیر غوښتنې لري. حکومت وایي د دوی ځنې غوښتنې یې منلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي ل نن د خیبر پښتونخوا، بلوچستان په یو شمیر ضلعو، همداشان په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته ل یادې ناروغۍ نه د حفاظت واکسین ورکولو اته ورځینی ځانګړی کمپاین پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د واکسینو ادارې مشر وایي د کمپاین ټوله توجه یې په پېښور ضلع کې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پختونخوا د واکسینو ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه نن سهار مشال ریډیو ته وویل د پولیو ضد کمپاین لپاره یوازې پېښور ضلع په نښه کړي او هڅه به وکړي چې په اته ورځني کمپاین کې 2,00,000 ماشومانو ته چې عمرونه یې د 24 او 23 میاشتو ترمنځ دي د پولیو واکسینو ستنې ولګوي. نوموړي زیاته کړه چې د کمپاین لپاره سلګونه ټیمونه جوړ کړي دي.
انجیکټیبل پولیو ویکسین کم کمپین چې نن د ملک په نورو سیمو کې چې څنګه لانچ کیږي نو دغه شانتې په خیبر پختونخوا کې زمونږ چې کوم د ټولو نه های رسک ډسټرکټ دی ضلع پېښور په هغې کې به دا انشاءالله د نن نه لانچ کیږي. کوم چې مونږ سره د 4 میاشتو نه والا تقریبا 3 مانث پورې کم ماشومان دي تقریبا 2,70,000 ماشومان دي چې هغې ته به دا ویکسین ملاویږي. تقریبا 960 ټیمونه جوړ کړی شوي دي چې دا به د اتو ورځو کمپین کې به دا ماشومان نه کور کوي.
دا چې د خیبر پختونخوا د واکسینو اداره ولې خپل کمپاین یوازې په پېښور ضلع کې کوي ډاکټر اکرم شاه د دې پوښتنې په ځواب کې وایي د پېښور د یوې سیمې د نکاسۍ په اوبو کې لا هم د پولیو وایرس د موجودګۍ نښې شته او ځکه نو دوی هڅه کوي د پېښور ماشومانو ته دا واکسین ورکړي او له یادې معذوره کوونکې ناروغۍ څخه یې بچ کړي.
اسې کوم سره د فروری 2016 نه بعد الته کې د پولیو کیس نشته ده. خودلته کوم د مونږه انوایرنمنټل سیمپل مونږه شاهین مسلم ټاون کوم د مونږه سیوریج او به مونږه چاته د سیمپل لپاره هغه کې پولیو وایرس کوم نه هغه ائیډنټیفای کیږي. دوی موجه دار چې کوم کې پخور داسې واحد خار ده چې لکه دلته یو ځل وایرس رانه نو دي نو بیا د هغه وستل لږ زیات کرانی. دوی موجه دار چې په دې نه زمونږه ساوث کیپی دین نه زمونږه ایون پندې لاهور د ټولو ته د وایرس د ترانسمیشن بیا خطر وي. دا غوډه وجه نه په خبر د مون فوکس وي چې کوم وایرس د بهر نه رام شي مونږ کوشش کوو چې هغه دلته کې مونږ په دې کې ختم کو او خورېدو نه بچ کو.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي ادارې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي په پولیو ضد اته ورځني کمپاین کې به چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په یو شمېر ضلعو او همداراز په خیبر او مومند ایجنسیو کې پر یو وخت پیل شوی څه د پاسه 1,000,000 ماشومانو ته د واکسینو ستنې ولګول شي. د اعلامیې تر مخه په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې تر اوسه پورې د پولیو یوازینۍ پیښه د بلوچستان په دوکې سیمه کې درج شوې. تر دې وروسته د واکسین نو مرکزی ادارې پریکړه وکړه چې د بلوچستان د سی بی او ژوب ډیویژنونو په 12 ضلعو کې د اپریل 23 تر 25 نیټې پورې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین وچلوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه پکې لا هم نه ده شوې. د پاکستان حکومت ویلي روان کال به هیواد د پولیو پاکړي.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کابل کې په پرونی ځان مرګ برید کې د وجل شوو شمیر له 500 او د ژوبلو شمیر له 100 اوخته دي. داعش وسوال ډلې د دې برید سیمواري منلې. دا راز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ په افغانستان کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو ادارې او نیټو هم د دغه برید غندنه کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ د همکار سیفی الله ستانکزی ناورو.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر شا وي. ینز ستولتنبرګ دا خبره د کابل د خونړي برید په خبرګون په یو ټویټري پیغام کې وکړه. د کابل په دشت برچی کې د انتخاباتو د نوملیکنې په دفتر دا برید داسې وخت وشو چې ګڼ ملکیان د نوملیکنې لپاره غونډ شوي وو. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو بیان کې دا برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر تادامي چې یاماماتو وویل ملګري ملتونه د دې برید قربانیانو او کورنیو سره غم راضی خي او دی بریدو خودل چې ترهګر د ملکیانو ژوند ته هیڅ پام نه کوي. پر سنیو کې د دی برید د خبرو شوی انزورونو عیني شاهدانو او چارواکو په خبره په وجل شوی کې غني خزي سپینګيري او ماشومان هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت په کابل کې پرونی برید وحشیانه بللې او ویلې دي چې له افغانستان سره به خپل همکاریو ته دوام ورکوي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل اعماق نومي خبري اژانس کې د کابل د پرونی برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر پرون ناوخته د ټولې مرګ ژوبلې شمیر 111 کسانو ته رسیده. د وزارت وایاند وحید الله مجرو ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در حادثه خونین او ناګوار واقع در دشت برچی
لبد مرغه په دشت برچی کې د خونړي برید په نتیجه کې زموږ د شمیرو لمخې 50 کسان وژل شوي چې پکې 25 سړي 22 ښځې 8 ماشومان او 2 نامعلوم جسدونه شامل دي. 119 وطنوال مهم ټپیان دي چې پکې 50 ښځې 25 نارینه او 19 ماشومان شامل دي.
زخمي شوه چې مشمول 50 مرد 52 زن او 17 کودک.
ښاغلي مجرو ویل د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د دشتي برچي په قلعه ناظر کې د انتخاباتو د نوملیکنې او د برېښنایي تذکرو د راجستر په دفتر د برید پرون له غرمې مخکې شوی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او ویلي دي چې ترهګر په دغو بریدونو سره د انتخاباتو په څیر په لویو ملي پروسو کې د خلکو د ګډون مخه نشي نیولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د یک شنبه په ماښام د لاهور په موچی دروازه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه چې پکې زرګونو خلکو ګډون درلود د منظور پښتین په دې وینا پای ته ورسېده چې خپلې مبارزې ته به همداسې دوام ورکوي او د مې په 12مه به په کراچۍ ښار کې دوی لویه جلسه کوي. د کابل د پرونی برید پاړه چې پکې سبان یو سلاویا کسانو ته مرګ ژوبله واوخته ځنو نړیوالو چارواکو سازمانونو غبرګون ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه د ناټو سازمان سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت ولسمشرې ماڼۍ او اجرایي ریاست د حمله په کلکو ټکو غندلې ده. داعش د دغه برید ذمواري قبوله کړې وه. د ننګرهار چارواکو نن ویلي چې داعش وسلوالو په دغه ولایت کې د درې ورونو څخه سرونه پرې کړي دي. دغه درې واړه ورونه د طب د مسلک سره تړلي کسانو. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګیانی دا هم وایي چې د دغو درې واړو ورونو پلار هم ډاکټر حکم چې تیر کال په ورته ډول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شو په خپله داعش د دې برید ذمواري نه ده قبوله کړې. د بلوچستان چارواکي وایي پرون وسلوالو په کوټه ښار کې پر ډزو دوه شیعهګان وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي دغه درې واړه تنان د کوټې په څنډو کې د سفر پر مهال د موټرسایکل سپرو کسانو لخوا په ډزو په نښه شوي دي. داعش د برید ذمواري قبوله کړې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نړۍ کې د بېلابېلو هیوادونو کې د بې ثباته کولو له وجې د روسیې د مخالفت پرېکړه کړې ده. او د ارمینیا په سر ښار یریوان کې د اپوزیسیون د مشر نیکول پاشینن د نیولو په غبرګون کې د یکشنبې په ماښام لسګونو زرو حکومت مخالفه کسانو مظاهره کړې ده.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال اونیزی مرکې ته. د نن په مشال مرکه پروګرام کې د خبریال او د خبریالانو د خیر ښېګړې د ادارې فریډم نتورک د مشر اقبال خټک سره خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرې جوړوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تطبیقي چې کومه ده هم پرسته
سره مشه وردون کو شاین بنری مو د مشال مرکه کې ستاسو هرکلی کوم. نن د مشال مرکه کې را سره نوموړی خبريال اقبال خټک صاحب ملمدي. خټک صاحب تجربه لري د بلابلو میډیا د ادارو سره د کار په پاکستان کې او د پاکستان نه بهر پریس فریډم پاوارې نه د میډیا د ازادۍ په حواله چې کومه غونډه کیږي په نړیواله کچه باندې پای کې برخه اخلي. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم باندې کوم چې د خبريالانو د خیر ښېګړې د پاره او د غي چې کوم د بیان د ازادۍ حق ته د غي د پاره کار کوي د غي ادارې سره دی منسلک دي د غي مشرکې دوی سره به خبرې کوو د دې په هلو ځلو باندې. خټک صاحب د ټول نوړاندې خو تاسو ته د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېره مننه.
خټک صاحب لومبې کې راته د خپل ژوند باره کې رو وایې د کور کلی پاړه باندې د سکول پاړه باندې سبقونه هم څنګه ووایې او چرته مو خپل هغه ابتدایي ژوند تیر کړو.
زه بنیادي طور باندې د خیبر پښتونخوا کرک ضلع نه تعلق لرم. نور پلار مې داغل ضلع باشند قوم خټک نام څنګه چې نام دې سره مې کړی دی.
جو
تعلیم مې تر سوال سم پورې کړی دی په خاور کې کله چې پلار د روزګار او د نوکری په دغه کلی نه په خاور تر راغلی او په تیرو تقریبا د دې شو سالیست کال نه اوس په خاور کې پاتې کیږي.
ها جی.
او ژورنالیزم سره راتګ سما زه به ځانم چې راځم د خواهش شو د ور کوټوالی نه مې یو ارمان او نفس کې سنه وا یو حادثه وا چې زه د سدره تیخه پېښه تراله ما
خو
چې څو میاشتې مې تېرې کړې نو دومره خوند یې راکړو چې بیا ما دا پرېښودل نه غوښتم.
ښه، نو دا خو به اورېده غواړي خټک صاحب چې څنګه رالی، لکه داسې څه خبره وشوه چې تاسو دې میدان ته رالی او بیا دلته پاتې شوې؟
زما یو ملګری مې دوست مې ډېر خوږ دوست کامل بنده شه، هغه د انګریزي ورځپاڼې د پېښور نو وتا د فرنټ ریپورټ په نامه باندې پېژندل کېږي. هغې کښې کار به کولو په نیوزروم کښې سب ایډیټر په حیثیت باندې. یو ورځ هغه سره میلاوېدو ته هغه دفتر ته لاړم او بیا په دفتر کښې هغه سره څه موده کېنسو نه پس هغه زه د خپل ایډیټر سره تعارف لپاره بوتلم. هغه ته ټیم کښې د هغې ایډیټر چې وو د هغه د اخبار مالک وم مظفر شاه افریدي نوم
نوم یې دی.
هغې ما نه پوښتنه وکړه چې راته نن سبا څه کوې؟ ما یاره زه خو روزګار یم، ما د خپل څوارلسم امتحان د نتیجې اعلان کوم چې راشي نو مخته بیا به سوچ پرې کوم. نو هغه ما ته وویل چې ته چې روزګار یې نو ته مونږ سره کار ولې نه کوې؟ نو زه ما ته داسې داسې مذاق را سره کوي. نو ما خپل ملګري ته رسه وکتل چې یاره زه د هغه سترګو کښې جواب وګورم چې یاره دې مذاق کوي یا سنجیده دی نه ایډیټر. نو هغه ما ته وویل چې یاره ایډیټر صاحب صحیح وایي چې که روزګار یې نو دلته کښې کار ولې نه کوې؟ نو د هغه چې کله دغه جواب ما واورېد نو لږ د حوصله وشوله. نو چېره دا دوست به تا ته چې دی ستا د خبرې خبره به کوي او ستا په مستقبل حوالې سره به خبره کوي نو په دې یقین کول اوس څه دومره غټه ګام پورته کول نه دي. نو ما هغې ته ایډیټر ته مې وویل نه صحیح ده به سبا نه راځم. هغې وویل چې سبا ولې نن ولې نه شروع کوې؟ نو زه ما ورځ باندې بیا چې دی ما ته وویل چې پښتو ته کښې کوم ځای کښې دی خوښې هغه ځای کښې ورځم فیصله وکړه. چې کله مونږ هغه ایډیټر د دفتر نه راووتو نو ما د دوست وویل چې زه خو په دې دنیا هېڅ نه پوهېږم، دا اخبار چلول اخبار جوړول او خبر پیدا کول او جوړول دا څه شی وي؟ نو بیا خو د هغه سره خوب کښې کامل بنده سره اوس هم ژوندی دی. هغه ما ته وویل که ته په دې ژورنالیزم کښې پاتې کېدل غواړې، ولې چې هغه ټیم کښې مقابله ډېره سخته وه. د پېښور په ډېر کم ژورنالیستان مقامي زیات ژورنالیستان په هغه وخت کښې د سنټ پوسټ کښې د پنجاب نه راغلي وو او زیات د پښتنو په باره کښې یو داسې یو رایه م وه چېره دوی اخبار نه شي چلولې. یو حتی پورې رښتیا په کوم چې ژورنالیزم هغه وخت کښې نن نه شل پنځه ویشت کاله مخکې په پېښور کښې دومره خور نه و څومره چې نن مونږ وینو. نو بیا هغه ما ته وویل چې چېرته څوکړه چې ته نه رپورټینګ ته مه ځه او مه میوزیم ته راځه. یو بل یو په اخبار کښې هغه ټایم کښې اوس خو چونکې ټکنالوجي راغلې، انټرنیټ راغلو، کمپیوټر راغلو، نو هغه پروفینګ هغه چې دی سیکشن هغه اوس ختم شو. پخوا به پروفینګ یو ډېر مضبوط قسم په اخبار کښې به یو څانګه به وه، ولې چې هغې هغې ته به د هغه خبر راتلل چې نیوزروم جوړ کړی وو او بیا به یې غوښتل چې یاره دا خبر دی بیا وکتلی شي چې په دوی کښې څه کمی بېشي خو نه شته، څه غلطي خو نه ده پاتې شوې. نو د هغې ځای نه به چې خبر بیا وکړو شو یا هغې ته اجازت نه لاسو نه هغه خبر به بیا د چاپ کولو لایق وو. پروفینګ سیکشن کښې تقریبا څه درې میاشتې مې تېرې کړې وې چې اخبار ایډیټر زما د کار نه به خوشحاله وو چې هغه زما تبدیلي وکړو د پروفینګ سیکشن نه نیوزروم ته. او بیا تقریبا ما لس کاله په نیوزروم کښې په مختلف حیثیتونو سره مې کار وکړلو او کله چې بیا ما فرنټ ریپورټ نه په کال 1999 کښې پرېښودو نو بیا هغه ټایم کښې زما چې کومه هلته کښې چوکیا را ته راکړې شوې وه یا کوم ډیزیګنیشن وو نو هغه زه بیا په اسسټنټ ایډیټر په حیثیت باندې ما بیا هغه دلی فرنټ ریپورټ اخبار پرېښو. خو زه دا ویلی شم چې د حیثیت یو صحافي زه په فرنټ ریپورټ کښې پیدا شوې وم، هغه زما بیا پیدایش دی. ژورنالیزم چې دی یو ډېر عجیبه پیشه ده د نورو پیشو په مناسبت سره، دوی کښې ته نړۍ سره خپل هېواد سره خپلو خلکو سره ښېګړه هم کولی شي او که د دغې غلط استعمال کېږي نو بیا چې دی خلک په جګړه اچولی شي، په معاشره کښې افراتفري راغوستی شي او کمزورو خلکو په انصاف ورکولو کښې یو لار ورته نیولی شي.
خټک صاحب 2001 نروستو پاکستان کې ډېر لوی میډیا بوم راغی، یعنی ډېر میډیا ډېره وده وکړه او ډېر بشمیره چینلونه رااله، اوس هم لګیا دي، هغې نشریات روان دي. کم وخت چې تاسو جرنالیزم کو د پرنٹ، یعنی شل 25 کاله مخکې، او دا جرنالیزم د کوالټی په حواله، د معیار په حواله باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ چې کله تاسو دا موازنه کوئ؟
اوس جرنالیزم ډېر تیز شو، په خوا ډېر په ورو ورو به چلېدو.
جی،
په هغه وخت کې یو پاکستان ټلویزیون او یا ریډیو پاکستان، نه دیو ریډیو، نه مشال ریډیو، نه داسې نور پاکستان کې ایف ایم چینل یا آزاد
ټرانسمیټر دا کې. جی،
نو ډېر په ورو ورو به قدم به پورته کولو، او بل دا چې موقع هم ډېر کم وي. ډېر خوش نصیبه خلک چې هغه په سخت وخت کې دا سخت وخت مقابله وکړله، او ځان یې بس کړو او نن په ژورنالیزم کې ژوندی دي. څه ملګري زمون کامیاب نه شول او هغې مصبلې پېښې ته واورېدل سره نن چې دی، نن سبا ټلویزیون د پرنټ یا د اخبار نه جدا یو ماحول لري، یو خوند لري، او د هغې عوالي څو د هغې مشکلات جدا دي د اخبار نه. اول چې په ټلویزیون کې چې په دغه وخت کې چې ما ته خبرې کوي چې څه پېښه کېږي هغه یې نشر کوي، په اخبار کې ته اوس څه پېښه وشوله نو هغه به څلوېښت ګنټې بعد یا دولس ګنټې بعد یا سبا ته په اخبار کې چاپ کېږي او خلک به ترې خبرېږي. نو دې دپاره ټلویزیون چې دی، موږ کله په پاکستان کې کال 2002 کې آزاد ټلویزیون نه تجارت ورکړلی شو، مطالعه کې موږ بالکل تیار نه یو. موږ د قسمته نه همیشه د فکر کوو چې زمینی حقایق ته متکل نه او فیصلې کوو. موږ خو آزاد میډیا ته اجازه ورکړو دروازې مو ته کلا، لیکن موږ انتظامی طور باندې او په ټیکنیکل بنیاد باندې موږ تیار نه، موږ سره خلق نه وو چې موږ دغه ته مخکې نه او ته ټریننګ ورکړی یا پوهه نه لرلی، بلکې بس تیرانی ولې زیرانی ولې ما او اجازه بس ته ټلویزیون ته روان.
جی،
او تاسو ته وګورئ، موږ ګورو چې زموږ ټلویزیون جرنالیزم چې دی هغه زیات تر د اردو جرنالیزم په طرف باندې چلیږي. اردو جرنالیزم او په انګلیسي جرنالیزم کې پاکستان کې یو واضح فرق دی. خلک په اردو جرنالیزم دومره یقین نه کوي، ولې چې هغه وایي چې دوی هغه کم اخلاقی اقدار کی جرنالیزم داری تا آغی بانده کرن ثابتی گی. انگلیزی اخبار شده آغی که دا کتبه کی گی چرا آغی دا آغی چی کم بنیادی ضروریات کی دا خبر جرولو آغا پورا کولو کوشش کری. نگه ما پا خیال که چی من کم دا پاکستان کی دویجی کی اپراوی کی دی چنر گورون او چی پا کم حساب سر آغی دا خبر جوروی او خبر خلق و تخیی هغه د ما خیال کې خلک دومره زیات خوشاله نه دي. دا هغه هم څه مجبوري په دې ده چې یره وخت کمیانې وسره مقابله سخته ده، د بل سره په منډه کې دی او نه غواړي چې د بل نه د شاته پاتې شي او غواړي چې د بل نه د مخته پاتې شي. ما په خیال کې د دغې د وجې موږ غلطیانې کوو او داسې شیونه رانه کېږي په هغه چې موږ نه دي کړی، او نن دغه وجه ده چې بیا سپریم کورټ یا د های کورټ یا چې د پیمرا یا نورو ادارې یا عام خلک په موږ باندې ګوتو چپوي او موږ ته وایي چې تاسو حقایق مخته نه راولئ، خبر د حقایق معلومولو نه مخکې خبر نشر کوئ، کوم چې زه ګڼم یقینا غلطه خبره ده او خبر تر هغه پورې باید چې نشر نه شي، تر څو چې ما ته دا 100% یقین نه وي چې دا دغه شوي دي او ما سره د هغې ثبوتونه دي په مختلفو طریقې باندې، او سبا که په ما باندې څوک عدالت ته ځي خو که سبا په ما باندې څوک تور لګوي نو زه کولی شم چې زه دا ثبوت پیش کړم او زه خپل ځان چې دی سپین ثابت کړم. دغه مشکل یقینا دی، لیکن دا دی چې د خلکو بنیادي کردار جوړېږي چې خلک باید چې داسې د میډیا د ادارو چې هغوی د خبرونو اخلاقي اقدار پوره کوي نه، او په معاشره کې افراط تفری جوړوي یا یو قوم د بل قوم په ضد باندې یا یو مذهب سره تعلق لرونکي بل مذهب سره تعلق لرونکي خلکو ترمنځ غلط سوچ پیدا کوي. ما خیال کې دا د میډیا کار نه دی او باید چې میډیا دا کارونه کوي او باید چې موږ دغه خلکو دغه شان د میډیا لار ونیسو.
خټک چې تاسو به د خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سره دا سفر چې کوم د صحافت ته ملګرو ځینو ملګرو شروع کړی او ځینې ملګري خو تر اوسه راورسېد خپل کار کوي خو ځینې ملګري بیا په دې سفر کې قرباني شو، یعنی هغه په نښه شو، هغه ووژل شو یا په ترهګرې په پیښو کې چې دین هغې ژوند اوبایله. او موږ دا مورو چې پاکستان چې دا ډېر خطرناک ملک دی خبریالانو دپاره، د دې کې راته لږ وضاحت وکړي چې دا خطرې د کوم طرفه دي؟
پاکستان کې چې کله یو عملی ګام پورته کړو د آزاد ټلویزیون اجازت ورکول، خاص طور باندې د ایف ایم ریډیو اجازت ورکول، دا هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې کله هغه وخت کې همدغه تقریبا وخت کې لږ موږ مخته یا وروسته پاکستان کې ترخګري هم راغله. څنګه چې ما وویل چې موږ تیار نه وو دغې فیصلې په حوالی سره موږ پوهه نه لرله، ډېره تکنیکي پوهه اور انتظامی پوہا مکم ہوا. میں دمرا غٹا فیصلہ کول سرا پدے کے وقت کے چھ دمرا غٹ مشکل پاکستان کی پیدا شو کہ وزن اس کا راتلہ دے افغانستان کے طالبان حکومت ختم دل اور بیا پاکستان پا قبائلی چین کو پہلا دغا مشکل راپورت شو اور بیا دا مشکل رو 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 قبائلی سیمو ناوتنو اور دے سفر روان آسان خبر خبر جوړول خدا خبر نشر کول او بل دا چې موږ د هغو خلکو چې چا بنیادی کار لرلی، یعنی رپورٹر چې په جنوبی وزیرستان یا په شمالی وزیرستان کې چې کله دغه مشکل ټولنه مخکې راپورته شوه، د هغې ضروریات، د هغې مشکلات، د هغې پوهه باره کې موږ څه پېژندلو یا ځان پوهولو څه کوشش نه دی کړی. مثال په تور باندې موږ چې کله په پنځم فروری په کال 2015 کې حکومت د طالبانو سره سره روغ مراجعه کوله، او دغه معادي کورې ته زه هم تلی وم، زما نور ملګري هم تلي وو، څه زمونږ قبایلي نورستان دوستان وروڼه وو چې د وانه وانۍ نه راغلي مونږ د پېښور نه تلي. هغې مونږ چې کله هغې وانه ته لاړه مونږ پېښور ته روان شو، نو چې ماښام مونږ ته پته ولګېده چې په هغې په ګاډي باندې په وانه کې ګزارو شو او دوه چې هغې سره مونږ یو څو ګنټې مخکې په سره روغه کې ملاو شوي وو، خبرې هم کړې وې، ډوډۍ هم بیا د غرمې یو ځای خوړله، هغې مونږ جدا شول دومره په اسانه باندې. د دغې دغه مونږ احساس ونه لرلو او بل طرف ته حکومت هم دغه احساس کمی لرلو، او بیا هغو خلکو ته چې د چا چې دغه کار کول په جنرالستان باندې جی او جل کول یا گزارونه ته کول، هغه ما په خیال کې دا فکر وکړ چې د پاکستان کې څوک تا نه پوښتنه نه کوي، نه د ریاست لاسونه، نه د حکومت لاسونه، نه د یو ادارې، نه د بل ادارې لاسونه تا ته ګرسي، نو اوس یې څومره زړه غواړي، په کوم ځای کې غواړي، نو په جنرالستان ته ګزار کولی شي، وژلی شي، او یارولی شي، او چکولی شي، خپل کار نه اثارولی شي. همدغه وجه ده چې نن ژورنالیزم چې پاکستان یو ښه هېواد نه ګڼل کېږي، خطرناک هېواد ګڼل کېږي، او هغې وجوهات دي او هغې زمني حقایق دي. د کال 2020 تر ننه پورې څو یو سل اوولس ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې یو سل اوولس ژورنالیستانو کې صرف د درېو ژورنالیستانو چې په هغې کې یو خارجي د امریکې ژورنالیست جنرل پالم شامل دی، د دې د مرګ د حوالې سره څه ګامونه پورته کړی شوي دي، هغه خلک چې ګوته شوي دي چې هغه کار کړی، هغې نیول شوي دي، هغې ته عدالت سزا ورکړې ده. لیکن دغه انصاف هم نیم پوره شوی دی، نیم یا پاتې دی، یعنی هغې ته سزا نه ده ورکړی شوې. د جنرل پالم د کال 2002 کې وجل شوی او په پاکستان او تر اوسه پورې هغه چې کوم قاتلان دي هغه لا په اپیل سټیج کې دي. های کورټ نه هغه اپیل نه منظور شوی دی نه خارج شوی دی، او که چېرې د هغې اپیل خارجېږي د های کورټ نه، بیا به هغوی سره د سپریم کورټ د توګه حق لري. سوچ وکړئ چې څومره وخت تیر شو، پنځلس شپاړس کال تیر شو، او د ډینیل پل کیس کې هغه ملزمان چې په چا باندې دعوه شوی وه د هغه د وژنې، او چا باندې ثبتونه تیر شوي او عدالت ورته سزا ورکړله، هغه سزا باندې عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی. دغه شان دي چې د سلیم شهزاد په کیس په حوالې سره، یا ولی خان بادر په کیس په حوالې سره، هغه په کیس کې د خلکو ته رسېدو دپاره اته نه حملو کسان ووژلی شو، ګواهان ووژلی شو، هغه پولیس چې چا پرې تحقیقات کولو هغه ووژلی شو، هغه څوکیدار چې چا حفاظت کولو هغه ووژلی شو، او تر ننه پورې چې دی مونږ دغه په دغه صورتحال کې هغه خلکو ته ګټه میلاو شو او طاقت میلاو شو چې څوک دغه کارونه کوي او څوک په چنورستانو کوي. دې کې دواړه د ریاستي او د غیر ریاستي خلکو باندې موږ شک لرو چې شاید په دې دغه کې لاس لري. بیا دې سره زه به ضرور راغلم چې زموږ د میډیا د ادارې هم غټ غفلت کې او کمزوري وه چې هغوی د خپل ادارې د طرف خلک چې کار کوي په مشکلو سیمو کې مشکلو حالاتو کې هغوی د ژوند محفوظه کولو حوالې سره ورکو کې هم څه ګام نه دی پورته کړی. بل ګرام چې دی موږ ژورنالیستان په خپله هم زه به وګڼم چې موږ دا سوچ او فکر پیدا شوی دی چې ژوند دوباره میلاویدی شي، نوکري دوباره نه شي میلاویدی. نو موږ چې دی د مالک هره جایزه او ناجایزه خبره منو او پوره کوو، په دې طرف ته سوچ نه کوو چې آیا دا خبره چې زما ژوند ته څه خطر شته، زما کور ته څه خطر شته، یا زما ادارې ته څه خطر شته او که نشته، او که ځینې دغه خطرې که موږ ولې په حوالې سره باید څه ګامونه ضروري دي چې واخیستل شي. ځای کې ژورنالستان هم دا ځان سره فیصله وکړي چې که د هغه اداره د هغه د ژوند محفوظه کولو حوالې سره هېڅ بنیادي ذمهوارې نه پوره کوي، نو باید چې هغه هم یو فیصله ځان سره وکړي چې ژوند دوباره نه شي میلاویدی، نوکري دوباره میلاویدی شي. نو باید چې زه ژوند محفوظه کړم، نه چې نوکري محفوظه کړم.
تاسو د سنسرشپ خبره وکړه، د میډیا او په خبریالانو د بریدونو، د اوس په عین حال کې د اخبارونو نه کلمونه تلرې کول کیږي، داسې خبرونه چې هغه په پاکستان کې د زورورو یا واکمنو خلکو خوښ نه دي، هغه سټوري یا قصه ورکه شي، دغه شانتې بعضې خلک چې هغې د اجازت شته چې په میډیا خبرې وکړي، بعضې ونه کړي، په جیو باندې چې دی نو بندیز دی، جیو ټلویژن نیټورک باندې. موجوده صورتحال د سنسرشپ، یعنی حکومت وای چې دا موږ نه دی کړی، پیمرا وای چې موږ نه دی کړی، نو دا اوس چې کوم صورتحال دی، د دین د وتو سلا رښتا ولې د دومره بندیزونه او د دومره پابندې اوس لګول کیږي په میډیا باندې؟
ما په خیال کې حکومت ته هم پته ده، موږ ته هم پته ده، لیکن د یره څو کار نه کوي. او دا یره دومره زیاته خوري دي چې اوس که څوک مخامخ درته ولاړ وي، ته چې فکر کوي چې مخامخ راته څوک ولاړ دي او دغه دې ته ما ډس کوي، نو لهذا سترګې پټې کړه، خوله باندې لاس کړه، غوږونو له غوږونو کې ګوتې ورکړه چې اورې نه او څه وایې نه او څه وینې نه. موږ باید چې دا یره د ځان نه وباسو، که دا یره موږ وباسو نو حالات ښه کېدای شي، او که دا یره همدغه شان دي موږ کې پرته ده دننه او خورېږي، نو ما په خیال کې حالات د سبا حالات د نن نه زیات خراب دی او ښه به نه وي. او بل دا چې په دې باندې باید چې یو بحث وشي، او هغه خلک چې څوک په چا باندې دا ګوتې اوچتېږي هغې هم مخته راشي او خپل صفایي پیش کړي. زه یقین لرم په ډایلاګ په د میز د هغه څلورو طرف ته کېناستل په کار دي، او دا څومره شریک خلک چې دي دغه دغه سره شریک دي، د میډیا د میډیا کې مالک د اخبار مالک شامل دي، دوی کې هغه کس چې ژورنالیست کار کوي، دوی کې حکومت دی، دوی کې عام خلک دي. باید چې زمونږ عام خلک په دې خبره ځان پوه شي چې ژورنالیزم داغی بنیادی حقوق چی دی یعنی د معلومات ترلاسه کول او ځان با خبره ساتل دا داغی بنیادی حق دی او دغه حق د رسولو کې د ژورنالیستانو او د میډیا یو بنیادي کردار دی یو د پل کردار لري که دغه دوه شیونه تر منځ به وباسي واخوای شي نو بیا خو به تورې تیارې شي بیا به معلومات نه څوک ورکوي او نه به ته خپله حغستی شي او معلومات مطلب یو طاقت دی که تا سره معلومات وي نو ته یو طاقتوره معاشره جوړېدی شي ته طاقتوره یو هیواد جوړېدی شي او ته یو انفرادي حیثیت کې هم طاقتور جوړېدی شي که چېرې تا سره دا معلومات نه وي چې سهار د کوره ته وځې او نن ورځې د موسم څنګه وي نو ته به تیار نه ځې د هغه موسم مقابله کول دپاره نو دغه وجه ده چې معلومات ډېر ضروري دي خلکو دپاره او بل بیا حکومت دپاره ډېر ضروري دي چې دوی د خلکو حوالی سره د میډیا د لارې معلومات ترلاسه کړي. میډیا هر ځای کې موجوده ده، حکومت یا حکومتي چارواکي هر ځای کې نه وي. نو زما په خیال کې په ځای کې د پاکستان یو چوکۍ ځینواله چوکۍ ما سره ده، نو ما د میډیا زیاته مضبوطه کړې وه، ولې چې د خلکو د حکومت تر منځ کم پل دی نو هغه د میډیا ده، هغه بل څه نه شي کېدی. او میډیا معلومات د سوات په اپریشن کې چې کله ختم شو هغې نه پس مونږ خلکو سره خبرې کولې، نو ډېرو خلکو دغه وویل چې هغوی معلومات نه لرل او د دغې ورځې هغوی ته نقصان او تکلیف زیات رسېدلی دی. نو باید چې مونږ دغه ګامونه پورته کړي وو چې په هغه وخت کې چې خلک په مشکل کې وو، په ملکان کې، په سوات کې، پاکستان په نورو سیمو کې، نو دوی باوجود دې چې مونږ په میډیا باندې پابندۍ لګولې وې، باید چې ما د میډیا نوره مرسته کړې وي. نو دغه د ورځې ما خلکو بنیادي سوچ او د فکر بدلون ضرورت دی پاکستان کې. مونږ د انګریزانو د زمانې د وخت چې کوم طریقې وې او نظام و هغې سره نن هم ژوندي پاتې کېدل غواړو او ژوند تېرول غواړو. ما په خیال کې دا اوس ممکنه نه ده. هغه خلک چې ژورنالیستان آزاد ژورنالیزم کې یقین نه لري، هغه خلک چې ژورنالیستان وژني، هغې نشي کولی چې دغه صورتحال د راتلونکي وخت کې د همداشان جاري وساتي. او په دومره مشکلاتو نه باوجود هم پاکستان کې ژورنالیزم اوس هم کوشش کوي چې په خپلو پښو ودرېږي. د دغه سنسرشپ، د دغه زورورو خلکو په ضد میډیا کوشش کوي چې ودرېږي او د خلکو بشري حقونو دفاع وکړي. او په پاکستان چې څنګه پاکستان هر یو سیاسي جماعت، پاکستان د حکومت ادارې، فوج اداره، د هغې مشر په خپله چې کله دا وایي چې هغه پاکستان د جمهوریت کې ترقي کولی شي، نو بیا جمهوریت د آزاد میډیا نه بغیر نامکمله دی. او نامکمله جمهوریت پاکستان ته ترقي نه شي ورکولی.
دا خو د ریاست ذمواره شوې، یا هغه خلک چې د هغې سره زور دی، د هغې سره واک دی. خبریالانو له څه پکار دي چې هغې د خپل پروفیشن سره، د خپل روزګار سره انصاف وکړي شي؟
زما په نظر کې دوه بنیادی خبرې دي. باید چې یو ژورنالیست په حیثیت د ژورنالیزم کولو ته حوالې سره زموږ په ذهن کې هر وخت ریښې پرتې وي. یو خو دا چې کوم اخلاقي اقدار د ژورنالیزم په عالمي چته دي یا په مقامي چته دي، د هغې باره کې زه علم ولرم. او دویمه دا چې بیا په دغې اخلاقي اقدار باندې زه عمل وکړم. او که چېرې زه په اخلاقي اقدارو باندې خپل ځان مضبوط کړم، نو زما مخکې ته بیا څوک نور مضبوط کړی دی. اخلاقي اقدار یې ضروري. مونږ وایو چې یو خو پروپاګنډ هم کېږي، د دې شک نشته، لیکن څه نه څه مشکلات خو مونږ لرو چې زمونږ تر منځ داسې خلک دي چې هغه زمونږ د صحافت ته نقصان رسولو کوشش کوي، د هغې خپل عمل د لارې یا بیا هغه صورتحال کې چې مونږ ګورو چې ژورنالیستانو ته د هغې د کار مطابق تنخوا نه ورکړل کېږي، ژورنالیستانو ته د هغې کوم حقوق دي هغه نه ورکړل کېږي. نو زه هره ورځ چې په هره خېټه د دنیا د نړۍ یو فوج، یو اردو، ملي اردو جنګ نه شي کولی، نو د هغې ژورنالیستان د وظایف چې کوم کار کوي، د هغې هغې ته د خپل د تجربې په بنیاد د کار په بنیاد تسلیم شوی کوم ضرورتونه چې دي هغه باید چې موږ ډېر خلکو ته میلاو شي.
خټک صاحب تاسو ډیره مننه کوم تاسو د وخت چې تاسو وخت وست او موږ سره خبرې وکړې په دې پروګرام کې تاسو ډیره ډیره مننه.
ډیره مهرباني شاین دین سنگ چې ماته موږ مخه راکړه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.